ازادي راډیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم زما نوریاس نوری نیکه هیله او پیرزوینې همنه د ازادي راډیو د لساته پر لپسې خبرونه له همدې شی به پایل شو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پای ته ورسېدې نن د پنځنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د زمری یا اسد میاشتې 13 د 2013 میلادي کال د اګوست له 9 سره برابر ده. په دې خبرونه کې اوري چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت استازي او د طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا پوځ وایي دا معلومه کړه چې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن په کابل ښار کې په غازي سټډیوم کې لویه غونډه کوي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې په هرمز اتنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحدو ایالتونو ته یو پیغام وو. د امریکا پوځ وایي چې دا معلومه کړې چې د روانې اونۍ په پیل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتېری هم نه دی وژل شوی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان ډګرمن مارټین او دونیل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په یوه استولي بیان کې وویل دغه څېړنې د بمباري له ځایه د اخیستل شوو تصویرونو او په پیښه کې د ښکېلو افغان امنیتي ځواکونو د قوماندانانو او غړو د معلوماتو په اساس بشپړه کړې ده. د امریکا پوځ یوه ورځ مخکې تر دې ویلي وو چې د هغو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د لوګر په ازره ولسوالۍ کې په هوایي بمبارد کې 9 پولیس وژل شوي او 14 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وویل د سه شنبې په شپه په ازره ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو په وړاندې جګړه کې پولیسو د هوایي ملاتړ غوښتنه کړې وه چې په خواشینۍ سره سهوه ن دوی مورچلې په نښه شوې وې. پر ازره ولسوالۍ وسلوالو طالبانو له څو لورو بریدونه کړي وو چې په نتیجه کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرژوبلا اوښتې. افغان لوري ته هم د تلفاتو په اړه افغان چارواکو ضد و نقیض څرګندونې کړې دي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن د کابل ښار په غازي سټډیوم کې لویه غونډه کوي. د دې حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې یو هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمینه برابره کړي.
غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبانو حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای سو، څنګه کولای سو چې نور سولې ته ورسېږو، څنګه کولای سو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لنډ کړو.
خاغلی وطن دوستونه ویل چې وسلوال طالبان یې وربللي، خو ویې ویل په غازي سټډیوم کې غونډې ته د هغو سیمو خلک هم وربلل شوي چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې اوسي. د سولې ولسي حرکت به د جمعې په ورځ د افغانستان شمالي ولایتونو ته پلی سفر پیل کړي. په هرات کې امنیتي ځواکونو وټونه کیمیاوي مواد موندلي چې د هیروین او کریسټل جوړولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د هرات د پولیسو په وینا د کیمیاوي موادو دا بسته د ایران له خاورې افغانستان ته راوړل شوې او د اسلام کلا په ګمرک کې ونیول شوه. د هرات په امنیه قمندانۍ کې له مخدره موادو سره د مبارزې مدیر حمیدالله نصرت زاده ازادي راډیو ته وویل چې دا مواد په چین کې جوړ شوي او تقریبا 1.5 میلیون امریکایي ډالر ارزښت لري. د هغه په وینا دا کیمیاوي مواد معمولا د هیروین او کریستال پر تولید کې کارول کیږي. په هرات کې د مخدره موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې پولیسو ویلي چې قاچاق وړونکو پلان درلود چې دغه کیمیاوي مواد له هراته فراه ولایت ته ولېږدوي. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي په هرمز اتنګي کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحدو ایالتونو ته یو پیغام وو. د امریکا د مرکزي قواو د قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووتل د چهارشنبې په ورځ په پنټاګون کې خبرلان ته وویل چې هغه وروستي خبرداری ته په پام سره چې د ایران د سپای پاسداران قدس ځواک د هرمز د تنګي د تړلو لپاره کړی و تهران غوښتل چې خپلې پوځي وړتیاوې وښيي. هغه وویل ایران ته زموږ پیغام دا دی چې موږ پر حالاتو پوه او دې ته تیار چې خپل ځانونه وساتو. جنرال ووټل ایران له دې کبله چې په سیمه کې د سوریه، یمن او عراق په ګډون د نورو هیوادونو د بې ثباته کولو هڅې پر مخ وړي وغانده. د امریکا د متحدو ایالاتونو د سنا جمهوري غوښتونکي غړي راند پاول د ولسمشر ډونالد ترامپ یو لیک چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته لیکل شوی موسکو ته وړی دی. سناتور پاول پرون پر ټویټر ولیکل، زما لپاره د ویاړ زال دی زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د ولسمشر ټرمپ لیک مې د ولسمشر پوتین ادارې ته ورساوه. د امریکایي سناتور ویلي چې په لیک کې ټینګار شوی و چې روسیه او امریکا په مهمو مسلو لکه تروریزم سره مبارزه او د فرهنګي تبادلې په برخه کې همکاري زیاته کړي. سپینې ماڼۍ ویلي چې د پیژنګلوي دا لیک د سناتور پاول په غوښتنه برابر شوی و. د سپینې ماڼۍ ویان دغه راز وویل چې په لیک کې هغو مسایلو ته اشاره شوې وه چې سناتور پاول غوښتل له روسي چارواکو سره خبرې ورباندې وکړي. په بیلاروس کې بیا هم یو شمیر آزاد خبریالان په غیر قانوني ډول د هغه هیواد له دولتي خبري آژانس بیلتا د معلوماتو د ترلاسه کولو په تور نیول شوي دي. د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارو د حرکت په بیلاروس کې د آزادو خبریالانو د ځپلو څرګند اقدام بللی دی. په بیلاروس کې د یوې ویبپاڼې چې له خلکو سره د موادو او ملکیتونو په خرڅولو کې مرسته کوي کارکوونکو ازادي راډیو ته وویل چې د دې ویبپاڼې څلور خبریالان پرون ونیول شول. د دې ویبپاڼې ایډیټر هم نیول شوی و او د بیلاروس د تحقیقاتو په کمیټه کې ورڅخه تحقیقات کیږي. تر دې وړاندې هم په بیلاروس کې یو شمېر خبریالان پرته له دې چې د نیول کېدو دلیل څرګند شي نیول شوي او په نامعلوم ځای کې زنداني شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړي بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. افغانستان کې د سولې د روانو هڅو د تیزیدو په ترڅ کې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت استازي او د طالبانو په ګډون نور اړخونه د مخامخ خبرو اترو مرحلې ته ورسوي. دغه راز د ولسی حرکت غړي هم وایي چې نن په غازی سټډیوم کې یو لویه غونډه کوي.
غونډه به تر ډېره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبان حکومت تر منځ منځګړیتوب کولای شو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي پر تهران د واشنگټن اقتصادي بندیزونه به کابل هم د سوداګرۍ او اقتصادي اړخه ډېر اغېزمن کړي.
ایران چون د افغانستان همسایه دی او موږ ډېر تجارت لرو د ایران سره، طبعاً تاثیرات یې زموږ په اقتصاد باندې منفي دي.
د هم اوري چې پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اول مرحله له پایل سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او د ژوند رنګونو یوه نوې برخه هم د خبرونې په وروستۍ برخه کې درته خبروو. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار ته روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالات غواړي د سولې مذاکرې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ وي. خلیلزاد وویل د امریکا موقف دا نه دی چې د سولې لپاره په خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای ونیسي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د سیاسي چارو مرستیال کابل ته د دو ورځني رسمي سفر په پای کې پرون وویل چې دا سازمان د ضرورت په وخت کې هر ډول مرسته ته تیار دی. بل لوري ته به په کابل کې نن د سولې د مذاکرو په اړه د ولسونو د سترې کابل به هم د ولسونو د سترې غونډې کوربه وي. دا غونډه هم لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل په غازی سټډیوم کې په پام کې نیول شوې ده. جزئیات د فرشته جلال زی په راپور کې اورئ.
په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي د امریکا دریځ لا هم دا دی چې د افغانستان د مسایلو په اړه فیصله باید د افغانستان د حکومت او د طالبانو په ګډون د نورو اړخونو ترمنځ وي. په وروستیو کې دوه ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي الیس ولز د تګ او هلته د طالبانو له یو شمېر استازو سره د هغې د کتنې یا خبرو په اړه متعدد رپورټونه خپاره سول. زلمی خلیلزاد په عمومي ډول د امریکا او طالبانو د خبرو د امکان یا څرنګوالي په اړه وویل امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د مشروع حکومت استازي او د طالبانو په ګډون نور اړخونه د مخامخ کښېنستلو او خبرو تر مرحلې سره ورسیږي. خلیلزاد پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې د افغانستان د وضعیت تشکیدو په اړه خوشبیني څرګنده کړه. او وی ویل
یکی خوب علاقه بیشتر از گذشته طالبا برای مذاکره
و یا مثلا د خواب پرتله لسولی سره د طالبانو زیات علاقه ده. بل د اختر په ورځو کې د اوربند ټینګېدل او د بندیانو خوشی کېدل دي چې په دې ورځو کې ډېری خبرې ورباندې کېږي. نو د دې پرمختګونو لپاره امید شته، خو دا اوږده لار ده. زلمی خلیلزاد پر دې ټینګار وکړ چې د سولې د حرکت پړی به د افغانانو په لاس کې وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ته سیاسي چارو مرستیال میروسلاو یینچا د افغانستان د حکومت د سولې هڅې او د نوي اوربند پلان ستایلی دی. هغه په افغانستان کې د جنگ د پای ته رسیدو لپاره د سیاسي هڅو او ډیالوګ پر اهمیت ټینګار کړی او ویلي دي چې د غوښتنې په صورت کې ملګري ملتونه مرستې ته تیار دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له سیاسي دفتره په خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو ویل شوي چې میروسلاو یینچا په کابل کې د افغانستان د حکومت له استازو او خپلواکو سیاسي مشرانو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر مختلفو اړخونو خبرې کړې دي. د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو له پیل سره د مرستې لپاره د هڅو په لړ کې به نن د خلکو د سولې ولسي حرکت په غازي سټډیوم کې غونډه وکړي. د سولې د دې ولسي حرکت ویاند بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر دې چې ولسونه څرنګه کولای سي چې د سولې لپاره د حکومت او طالبانو ترمنځ منځګړیتوب وکړي خبرې وشي.
و امریکا چې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وایي امریکا یوازې هڅه کوي چې د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره کړي او نه وړي چې په دې خبرو کې د افغانستان د حکومت ځای ونیسي. دغه راز مو د ولسي حرکت د وروستي اقدام په باب هم واورېدل چې په پام کې لري نن په غازي سټډیوم کې یوه لویه غونډه وکړي. په افغانستان کې د سولې ولسي حرکت چې په افغانستان کې د افغانستان په جګړې کې د ښکېلو خواوو د رول په اړه تل پوښتنې راپورته کړې. پرون هم په دې هېواد کې په روانه جګړه کې د ناتو رول هم تر پوښتنې لاندې راوست او په سمبولیک ډول یو تابوت د ناتو مرکز ته ور واستاوه. فرشته جلازه د سولې د ولسي حرکت له ویان بسم الله وطن دو سره مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتنه کړې چې د دې کار هدف څه و.
د سولې ولسی حرکت غړو په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت یا ناټو ملکي ستر سفیر ته یو تابوت په ډالۍ کې ورکړ. د تابوت ته ورکړې هدف دا دی چې د ناټو غړي هېوادونه په افغانستان کې په روانه جګړه کې مستقیمه مداخله کوي او مستقیمه مداخله لري. په یو شمېر سیمو کې همدا د ناټو ځواکونو هوایي بریدونه کړي دي، پر ملکي کسانو باندې، پر روغتونونو باندې هوایي بریدونه کړي دي، د جنازو پر مراسمو هوایي بریدونه سوي دي، د ودونو پر مراسمو دوی هوایي بریدونه کړي دي. موږ پر تابوت ورته لیکلي وو چې ناټو نور موږ د جنازو د وړلو زغم نه لرو. دا جمله مو په انګریزي ژبه پر لیکلې وه او د ناټو له غړو هېوادونو څخه هم ځانګړې غوښتنه دا وه چې نور باید ناټو په افغانستان کې خپلې جنګي پالیسۍ ته تغییر ورکړي. هغه پانګونه چې دوی د جګړې پر برخه کوي، دغه پانګونه دوی د سولې په برخه کې وکړي، څو په افغانستان کې سوله راشي او د افغانستان لوی خبر نه دغه مصیبت څخه چې جګړه ده.
تاسو خوایل چې موږ د جمعې پنځشنبه په ورځ باندې غټه ولسی جلسه جوړو دا مو څنګه کړه؟
مازګر 15 بجې چې د پنځشنبه ورځ ده په غازی سټډیوم کې موږ یو پراخه غونډه لرو. د غونډې ته مو له هیواد له ګوټ ګوټ څخه اوسېدونکي راغوښتي دي. په دا غونډه کې به زموږ سره دنیا علمانو، د مدني ټولنو استازي او د ګوندونو استازي او عامولس ګډون کوي. غونډه به تر ډیره پورې پر دې وي چې څنګه د طالبان حکومت ترمنځ منځګړیتوب کولای سو، څنګه کولای سو چې نور سولې ته ورسیږو، څنګه کولای سو چې د یو شمېر استخباراتي کړیو لاسونه له جګړې څخه لنډ کړو او موږ سولې ته ورسیږو. همداراز په غونډه کې به پر دې هم خبرې وشي چې د سولې ولسي حرکت کله له کوم ځای څخه ول راپیل سو، تر دې دمه لاسته راوړنې څه دي او مخته کوم پلانونه او پروګرامونه لري. او موږ د جمعې په ورځ سهار له خیره چې هغه د اسد 19 نیټه کېږي او د اگست 3 نیټه کېږي له کابل څخه حرکت کوو. د بلخ په خوا باندې پلی حرکت کوو او دا ځلې پلی حرکت کوم د تیر په پرتلا نوې بڼه ولري. دا ځلې موږ له کابل تر بلخ پورې له 15 څخه تر 30 کسانو پورې لیست شېزو.
تاسو تفکر کوئ چې تر اوسه مو دغه حرکت لاسته راوړنې واقعیا څه دي چې تاسو باید د غازي سټډیوم په دغه جلسه کې مطرح کوئ؟ یو څو هغه مهمې مسلې چې تاسو په نظر پرمختګ مو راوستی دی یا مو کوم تبدیلي راوستی څنګه ده په حالاتو کې دغه کمات وایي؟
لمړی ځل دی چې د افغانستان په تاریخ کې، البته په معاصر تاریخ کې، په افغانستان کې د دوو جنگي ډلو ترمنځ اوربان کېږي چې هغه موږ په کوچني اختر کې ولیدی. همداراز په لوی اختر کې هم د اوربان خبره کېږي. تمه ده چې دا ځلې به اوربان اوږدمهاله وي. د سولې غږ نړیوال شوی دی، په نړیواله کچه اوس انعکاس موندلی دی. لومړی ځل دی چې په قطر کې امریکا او طالبان خبرې سره کوي او افغان حکومت یې ملاتړ کوي. لومړی ځل دی چې په افغانستان کې فرد فرد د سولې غږ پورته کوي او د سولې ملاتړ کوي. لومړی ځل دی چې افغانستان په ګوټ ګوټ کې د سولې په اړه غونډې کېږي، هلته لاریونونه کېږي او فرد فرد د سولې د دغه حرکتونو ملاتړ کوي.
د سولې د ولسي حرکت له ویان بسم الله وطن دو سره مرکه و د ولسي حرکت نن په پام کې لري چې د کابل په غازی سټډیوم کې یو لویه غونډه جوړ کړي.
شه ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لار ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی، موږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید اوغوی اعتدال فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي رادیو.
په دې پروګرام کې بیا هم نن په افغانستان کې د روانو هڅو پر مسئلې خبرې کیږي. په تیره بیا د لوی اختر له رارسېدو سره د اوربند د ټینګېدو چې له مختلف لورو یې بیا د غږونه راپورته کیږي او همدارنګه ویل کیږي چې ممکن د لوی اختر په مناسبت لکه د تیر کوچنی اختر په ویاړ بیا اوربند اعلان شي او ویل کیږي دا ځل به دا اوربند هم اوږد مهاله څه اوږد مهاله وي. په دې هیله چې اوربند ټینګ شي، ازادي راډیو اوري د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره دغه راز لویو ښارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلی شي. او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. ملالای بشیر د یو شمیر لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې دي.
دیلی ټلګراف ورځپاڼې د طالبانو ښه ادعا ته پام کړی چې وایي په افغانستان کې د داعش پر وړاندې پراخو عملیاتو ته چمتووالی نیسي. د ورځپاڼې په وینا یو شمیر طالب قومندانانو ویلي سلګونو کسان چې د دغې ډلې له سرې قطې سره تړاو لري په ننګرهار ولایت کې به د داعش ډلې پر ضد عملیات پیل کړي. دیلی ټلګراف لیکلي چې دا دواړې ډلې له 2015 میلادي کال څخه په افغانستان کې له یو بل سره په جګړو بوختې دي. په مقاله کې راغلی چې ننګرهار د داعش ډلې د خوندي ځای په توګه څو ځلې د امریکا هوایي ځواکونو هدف ګرځولی. ورځپاڼې لیکلي چې هغو هموي موټرو چې طالبانو له افغان امنیتي ځواکونو نیولي په جوزجان ولایت کې په وروستیو حملو کې مهم رول ولوباوه. په دغو عملیاتو کې داعش ډله محاصره سوه او د دې ډلې 250 غړي له افغان دولت سره یو ځای سول. لانګ وار ژورنال ورځپاڼې په هلمند ولایت کې د القاعده شبکې د یو قومندان په ګډون د دې ډلې د اوو غړي وژل کېدو ته پام کړی. د ورځپاڼې په وینا د دې شبکې 15 غړي هم په ننګرهار ولایت کې په وروستیو عملیاتو کې وژل سول. په مقاله کې راغلی چې د امریکا دفاع وزارت ویلي عبدالرحیم مصری له شپږو کسانو سره یو ځای د سې شنبې په ورځ د اګست په 8 نیټه د هلمند ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د افغان ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل سو. درې ورځې مخکې تر دې افغان امنیتي ځواکونو د القاعده شبکې 15 غړي په جلال آباد ښار کې ونیول. د ورځپاڼې په وینا په تر یوه اونۍ کمه موده کې د القاعده شبکې د 12 غړیو نیول کېدل او وژل کېدل ښکاروي چې د امریکا پوځ او استخباراتو په افغانستان کې د طالبانو او القاعده شبکې روابط کم ګڼلي وو. لانګ وار ژورنال وایي چې د القاعده شبکې مشران خپل راتلونکي ته پام نه کوي، بلکې طالبان ته لاسي بمونه جوړوي. د ورځپاڼې په وینا له دغو کسانو څخه چې دا کار کوي یو عبدالرحیم مصری و چې په هلمند ولایت کې طالبانو ته بمونه جوړول. په مقاله کې راغلي چې هیڅ شواهد نشته چې وشي طالبان دې له القاعده شبکې لرې سوي وي.
پر ایران د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اول مرحلې له پیل سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. دغو بندیزونو د افغانستان او د ایران ترمنځ پر سوداګرۍ هم بد اغېز کړی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوی پر تهران د واشنګټن اقتصادي بندیزونه به کابل هم د سوداګرۍ او له اقتصادي اړخه اغېزمن کړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سوداګرۍ یو عمده لوری ایران دی چې له بندیزونو سره دا راکړه ورکړه هم اغیز منه کیږي. نور تفصیل ده یوسف خان زدران پر راپور کوي.
په ایران د امریکا د بندیزونو له وضع کېدو سره هم مهاله د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د واشنگټن اقدامات د افغانستان په سوداګرۍ او اقتصادي وضعیت هم ناوړه اغیز لري. د یاد خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي په دې وروستیو کې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګري له بل هر وخته ډېره غوړېدلې وه چې په ایران د امریکا بندیزونه دا راکړه ورکړه اغیزمنولی شي. ښاغلی الکوزی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه داسې مطرح کړه.
ایران څنګه افغانستان هم سایه دی او موږ ډېر تجارت لرو د ایران سره. تبان تاثیرات یې زموږ په اقتصاد باندې منفي دي. زه امیدوار یم چې افغانستان د دې تاجراتو نه مستثنا شي په داخلي حالت کې. اوس چې زه ګورم تاجرات ډېر جدي دي او دا زموږ په اقتصاد باندې منفي تاثیر وکړي.
د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د ایران پر وړاندې د بندیزونو د لومړي پړاو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. ټرمپ خبرداری ورکړ هغه هیوادونه او اشخاص چې اوس هم له ایران سره سوداګریزي اړیکې پالي د امریکا په بازار کې به څه ونډه ونه لري. دا بندیزونه د موټرو او مسافر وړونکو الوتکو په پیر او پلور، د موټر جوړونکو صنایعو، د طلا او قیمتي فلزاتو پر راکړه ورکړه او همدارنګه د بهرنیو مالي سرچینو څخه د ډالرو د پلور په برخه کې وضع شوي دي. په ایران دا بندیزونه داسې وخت وضع شوي چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې په وینا په دې وروستیو کې د تهران او کابل ترمنځ سوداګري 1.2 میلیارد ډالرو ته رسیدلې ده. له دې سره د چابهار بندر څخه استفاده او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترانزیت پراختیا هم د افغانستان او ایران ترمنځ له ارزښت ډک بلل شوي دي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله وحیدیار بیا د کابل او واشنگټن اړیکو ته په کتو وایي چې امریکا د افغانستان اړتیاوې درک کوي او په ایران بندیزونه به په کابل جدي اغېز ونه لري.
د افغانستان حکومت هم په دې پوهه ده چې امریکا د دوی یو مهاله ستراتیژیک ملګری ده او نشي کولای چې په دې وړو مسایلو باندې هغوی د لاسه ورکړي. د افغانستان ځینې مجبوریتونه دي چې هغه نړیواله ټولنه او امریکا په هغې خبر ده، ځکه افغانستان یو غټ مجبوریت ده چې دوی اوبو ته لار نه لري. نو طبیعي خبر ده چې دوی ضرورت لري چې خپل اړتیا اتو کې راوړید.
د جمهور رئیس وان هارون چخنسوري بیا د سیشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په همدې اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل په ایران د امریکا بندیزونه به ممکن نه یوازې په افغانستان بلکې په نورو هیوادونو هم ناوړه اغېزې ولري. خو ښاغلي چخنسوري ټینګار وکړ چې اوس د کابل سوداګریزه اتکا په تهران او اسلام آباد کمه شوې او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره پراخه شوې ده. د وویل افغان حکومت هڅه کوي چې له نورو هیوادونو سره د سوداګریزه راکړې ورکړې په ډېرېدو په ایران د امریکا بندیزونه افغانستان زیات اغېزمن نه کړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کری.
بیا هم پر ایران د امریکا د بندیزونو پر باب راپورت مخه کوو. د امریکا د اقتصادي بندیزونو د اول مرحلې له پیل سره پر تهران اقتصادي فشارونه مخ په زیاتېدو دي. په د ایران پارلمان پرون د هغه هېواد د کار او ټولنیزو چارو وزیر اور غوښتی وو او هغه سلب صلاحیت یا بې واکه کړ. د ایران امنیتي ادارو د اګست په 15 نېټه د هغه هېواد د مرکزي بانک د بهرنیو اسعارو د تبادلې د برخې مرستیال هم توقیف کړ. د ایراني ریالو ارزښت روان میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې تقریبا نیم رالویدلې دی. د ایران د پلازمېنې تهران په ګډون د هغې واد په ډېرو ښارونو کې خلکو په وروستیو کې پرلپسې مظاهرې وکړې او له حکومته یې د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو غوښتنه وکړه. نور جزئیات یې د فرشته جلازی پر راپورټ کې اورئ.
د ایران پارلمان پرون د هغه هېواد د کار او ټولنیزو چارو له وزیر علي ربیعي د کار صلاحیت واخیست. د پارلمان غړو له علي ربیعي د دې لپاره چې بیکاري زیاته سوي دولتي مامورینو ته معاشونه نه دي رسېدلي او د کار او ټولنیزو چارو په وزارت کې اداري فساد زیات سوی د باور رایه واخیسته. د پارلمان له 233 غړو 109 علي ربیعي ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او هغه بې صلاحیته شو. ویل کېږي چې د ایران ولسمشر حسن روحاني به راتلونکې اونۍ پارلمان ته ورسي. روحاني به هم د پارلمان غړو ته پر ایران د زیاتېدونکي اقتصادي فشار له امله د ایراني ریال د نرخ د لویدو د اقتصادي کمزوري او لدی سره د تړلو ستونزو په اړه معلومات ورکړي. پرګران د امریکا د متحدو ایالاتو د اقتصادي بندیزونو لومړۍ مرحله د اګست په 1 نیټه پیل شوه. په دې پړاو کې د ایران ټولي هغه مالی معاملې چې په ډالرو کېږي، د ایران د موټرو جوړولو صنعت، د تجارتي الوتکو، سرو زرو او نورو فلزاتو واردات او د ایراني غالیو صادرات تر بندیز لاندې شول. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بندیزونو د انفاس د فرمان تر ورکولو وروسته پر ټویټر ولیکل: هر څوک چې له ایران سره تجارت کوي له امریکا سره یې نسي کولای. د ایران او منځني ختیځ د چارو کتونکی منصور فرهنګ له نیویارک ازادي راډیو ته وایي:
نفوذ ایران در منطقه
د امریکا د بندیزونو د برحاله کېدو هدف دا دی چې په سیمه کې د ایران نفوذ مهار سي، له سوریه د ایران پوځ ووځي، له حزب الله سره د ایران پوځي او راکټي مرستې بندې سي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر د روان کال په می میاشت کې اعلان وکړ چې له ایران سره د نړیوالو لاتمی موافقې چې په 2015 میلادي کال کې لاسلیک شوی وه وځي. د دې عمله د امریکا د هغو اقتصادي بندیزونو برحاله کېدو ته لاره پرانیستل شوه چې ایران د موافقې پر اساس ورڅخه وتلی و. د ایران د تیلو صادراتو پر سکتور او مرکزي بانک به د روان میلادي کال په نومبر میاشت کې د امریکا بندیزونه ولګیږي.
او سم یو ځل بیا په مکلې دې سات د مهمو خبرونو سره لیکونو ته د امریکا پوز وای دای معلومه کړي چې د روانېونی په پیل کې د افغانستان په ختیځ کې د طالبانو پر ضد هوایي بمباري کې د افغان امنیتي ځواکونو یو سرتیری هم نری وژل شوی. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند ګرمن مارټین او دونیل د چارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته په واسطولي بیان کې وویل چې دغه څېړنې د بمباري لزایه د اخیستل شو تصویرونو او په پیښه کې ښکېلو افغان امنیتي ځواکونو د قوماندانانو او غړو د معلوماتو اساس بشپړه کړې ده. پیخه د لوګر په ازره ولسوالۍ کې شوې وه. د افغانستان د سولې ولسي حرکت نن د کابل ښار په غازي سټډیوم کې یوه لویه غونډه کوي. د دې حرکت ویاند بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د غونډې هدف دا دی چې د ولسونو ترمنځ د سولې په اړه د مخامخ خبرو زمینه برابره شي. په هرات کې امنیتي ځواکونو غوټونه کیمیاوي مواد موندلي چې د هیروین او کریستل د جوړولو لپاره ورڅخه کار اخیستل کیږي. د امریکا یو لوړ پوړی قومندان وایي چې په هرمز اتنګي کې د اونۍ په پیل کې د ایران د سمندري ځواک له تطبیقاتو چې په لسګونو وړو کښتیو پکې برخه اخیستې وه، هدف پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لګولو په اړه د امریکا متحدو ایالاتونو ته یو پیغام و. د امریکا د متحدو